د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې پښتو خبرونه کې مزنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې نن په کابل کې د ښځو د حقونو مدافعان او د مدني ټولنې غړي راټول شوي او د فرخوندي د قتل یو کلن یاد تازه کوي. فرخوندي یو کال مخکې په کابل کې د قهرجنو خلکو لخوا په وهلو ډبولو ووژل شوه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د شل اورونو د نړیوال جام په دوهم پړاو کې خپل لومړنۍ لوبه د دې کپ له پخواني اتل سریلانکا سره کوي. له ازادي راډیو خبریال هلته شته ورسره تماس نیسو او د دې لومړنۍ مسابقې د تیاریو په باب له هغه واورو. دغه راز دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې خبرتور ته چمتو دي، خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، لومړی قاسم سولمال ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
لومړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. بیړنۍ پیشته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزیر وایي د اټکل له مخې ممکن تر سبا پورې د افغانستان په ځینو سیمو کې شدید بارانونه جریان ولري. د کرکټ د شلو اورونو په نړیوال جام کې نن افغانستان له سریلانکا سره لوبه کوي، او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د کاسوو پولیسو پرون وویل چې دوه تنه د اسلامي دولت ډلې ته د خلکو د جذبولو په تور نیولې دي. اوسم بشپړ خبرونه. د افغانستان د دفاع وزارت او افغان امنیتي ځواکونه په نوی لمریز کال کې د دولت د وسلوال مخالفینو په وړاندې جګړې لپاره بشپړ چمتووالی لري. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د خبر ازادي رادیو ته د ناټو د سرمنشي د وروستي څرګندونو په خبرګون کې وکړه. یان سټولټنبرګ افغانستان ته په روسي سفر کې ویلي و چې را روان اوړی به افغان امنیتي ځواکونو لپاره ستونزمن وي. وزیری ویل تېر اونۍ په دفاع وزارت کې د اړوندو امنیتي ادارو او سیمه ییزو ارګانونو اداري چارواکو په یو سیمینار کې د افغانستان روان امنیتي وضعیت وڅېړه او د راتلونکو کال لپاره د هر اړخیزو تیاریو په باب خبرې وسوې.
په هغې کې لومړی باس دا و چې موږ باید هغه دستاوردونه چې په تېرو موسمونو کې مو لاسته وړي دي هغه باید حتمي وساتل شي، او د راتلونکو کال لپاره باید کاملا آمادګي ونیول شي، که هغه د اکمالاتو په برخه کې وي، که د تجهیز په برخه کې وي، که د ښوونې روزنې په برخه کې وي، او که په نظامی یا په ماریبوی عملیاتو کې وي.
روان اونۍ د افغانستان امنیتي وضعیت د ناټو د سرمنشي پر اندېښنې سربېره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي هم د دې هېواد د ملي یووالي د حکومت بقا ته اندېښنه ښکاره کړه. بیړنۍ پیشته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزیر وایس احمد برمکوی وړاندوینه شوې چې د رواني مارچ میاشتې تر اتلسمې نیټې یعنی سبا پورې به د افغانستان په ځینو سیمو کې شدید بارانونه جریان ولري. ښاغلی برمک ازادي راډیو ته وویل په ځینو سیمو کې شاید دا بارانونه د سیلابونو د رامنځته کېدو سبب شي، خو نوموړی وویل چې د احتمالي سیلابونو او زیانونو د مخنیوي لپاره یې پوره چمتووالی نیولی دی. د افغانستان کابینه د شونځیو او مدرسو د شونکو لپاره د وړې او ژمې په مخه د معقولاتو د ورکړې وړاندیز تایید کړ. لارګ څخه په خبره سوې اعلامیه کې ویل سوي دي چې د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ پرون په غونډه کې همداراز د ښار جوړولو وزارت ته لارښوونه وسوه چې د شونکو د ښارګوټو د جوړېدو پلان ته پاملرنه وکړي. په غونډه کې وړاندیز وسوه چې هوا او مالی امکانات ته په پام سره د دې ښارګوټو د څېړنې راپور بلې غونډې ته د تصویب لپاره وړاندې کړي. ټاکل شوی دی چې د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له سریلانکا سره لوبه وکړي. دا مسابقه د کابل په وخت د ماښام په 6:30 بجو د هند په کلکتې ښار کې پیلېږي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل چې د دې لوبې لپاره پلان چمتو شوی دی.
او د هر برخې لپاره به لوبغاړي په خپل پلان باندې کار کوي ترڅو په لوبغالي کې د سریلانکا پر وړاندې ستراتیژي واخلي.
سریلانکا په 2014 میلادي کال کې د شلو اورونو نړیوال جام ګټلی دی. د سوریې د حکومت له لورې د خبرو مسول بشار جعفری د اپوزیسیون ډلې له استازو سره له مخامخ خبرو انکار وکړ. جعفری تېر ورځ چې په جنیوا کې چې د سوریې د سولې د خبرو دریمه وه، وویل د اپوزیسیون د کمیټې له مشر محمد الوش سره مخامخ خبرې تر هغو نه کوي چې د بخښنه نوي غوښتي. الوش ویلی دی چې په سوریه کې به انتقالي دوره د ولسمشر بشار الاسد له مړینې یا سقوط سره پیل سي. روسته تر دې چې جعفری د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن د مستورا سره غونډه وکړه، الوشې د یوې تروریستي ډلې غړی وباله. اپوزیسیون ډلې د سه‌شنبې په ورځ ویلي وه چې دوی د حکومت له استازو سره مخامخ خبرو ته چمتو دي. د سوریې په اړه په بل خبر کې راغلي چې تمه ده د سوریې کردان به د سوریې په شمال کې یوه جلا سوې فدرالي سیمه اعلان کړي. د سوریې د کردانو سیاسي ډلې دغه پرېکړه وروسته تر دې کړې چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سوریې د رژیم او د اپوزیسیون ترمنځ د سولې په خبرو کې شامل نه سول. د دیموکراتیک اتحاد ګوند ویاند نواف خلیل اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې ګوند یوازې د کردانو لپاره د سیمې د رامنځته کېدو هلې ځلې نه کوي، بلکې د ټولو سوریایانو لپاره د فدرالیزم یوه بیلګه غواړي. خلیل ویل په هغه سیمه کې به چې د سوریې په شمال کې په نظر کې نیول کېږي د ترکمنانو، عربانو او کردانو استازي شامل وي. د کاسوو پولیسو پرون ویل چې دوه تنه یې د اسلامي دولت ډلې ته د خلکو د جذبولو او مالي مرستې په تور نیولی دي. یو مشکوک سړی د اف آر په نوم یو سوداګر پیژندل سوی چې د کاسوو له خوا ځوانانو سره مرسته کړې چې د داعش له وسلوالي سره یو ځای سي. د پولیسو په وینا د دوی یو شمېر په عراق او سوریه کې وژل سوي هم دي. د پی ډي په نوم دوهم مشکوک کس هم داعش ته د وسلوالو د جذبولو په تور نیول سوی دی. دغه وسلوال مخکې له دې چې په ډسمبر کې له هېواده ووزي پولیس یې مخه نیولې وه. پولیس وایي د کاسوو شاوخوا 300 وګړي له داعش سره یو ځای سوي او له 500 زیاتې هم وژل سوي دي. له 100 زیات کسان نیول سوي یا هم ورڅخه په سوریه او عراق کې په جګړو کې د ګډون په خاطر تحقیقات سوي دي. د نوي قانون له مخې د هر هغه لپاره چې په بهرنۍ جګړو کې ګډون کوي تر 1500 کلونو پورې د بند سزا ټاکل شوی ده. تیرونی د کاسوبو یوې محکمې له داعش سره د یوځای کېدو په خاطر یو سړی په 3 کاله بند محکوم کړ. او د دې محل وروستۍ خبر دا چې د راپورونو له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما او د نړۍ د وسترو اقتصاد لرونکو قدرتونو د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غوښتي چې بندي اوکراینی پیلوټه خوشي کړي. د اسوسییټډ پریس او انټرفاکس خبري اژانسونه وایي چې اوباما د چهارشنبه په ورځ له پوتین سره په ټلیفون خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې نادیا ساوچینکا چې د قتل په تور بندي ده او له خوړلو ډډه کوي د منسک د موافقې له مخې له زندانه آزاده کړي. دغه موافقه د اوکراین په ختیځ کړکیچ کې لشکلو ټولو خواو غوښتنه کوي چې غیر قانوني بندیان خوشي کړي. په کیف کې د وستر اقتصاد لرونکو هیوادونو سفیرانو هم په غیلامی کې چې په کیف کې د جاپان سفارت په خپل ویبپاڼه کې خبره کړې، د ساوچینکی پر روغتیایي وضعیت ډېر اندېښنه ښودلې او له روسیې د هغې د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرنامو لازادي رادیو واوریدل کغه وړي به هم د خبرنو ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو هم د ازادي رادیو ټکی اور کې ازادي رادیو ټکی کام. ودانه خبرونه کې اورئ چې نن په کابل کې د ښځو د حقونو مدافعان او د مدني ټولنې استازي په هغه ځای کې راغونډ شوي چې یو کال مخکې پکې فرخونده وژل شو او دوی هم د هغې یاد لمانځي. د ازادي راډیو له خبریال سره به تماس ونیسو او تاسو به له وروستي حاله خبر کړو. د ازادي راډیو بل خبریال مو له هند چیرې چې ټاکل شوی نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اورونو د نړیوال جام په دوهم پړاو کې خپل لومړنۍ لوبه د دې کپ له پخواني اتل سریلانکا سره وکړي. د دې لوبې د تاریخ څخه خبر کړي. د افغانستان دفاع وزارت د ناتو د سرمنشي اندېښنې پر ځای نه بولي چې روان اوړی به افغان ځواکونو ته ستونزمن وي.
موږ د سولې لپاره امیدوار یو، هیله لرو چې په افغانستان کې یو خیرم نه وي، خو بیا هم که دښمن هلې ځلې کوي وسلوال پوځ دې لپاره کاملا آماده دی چې د خپلو خلکو د خپل هېواد څخه دفاع وکړي.
د بلخ سرپرست ولی وایي له دې وروسته به د کوکنارو د کر مخه ونه نیسي، ځکه په تېرو کلونو کې په دې ولایت کې د کوکنارو کر صفر خور سره لازمه مرسته نه ده شوې. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره بیا وړاندوینه کوي چې په څو راتلونکو ورځو کې به په یو شمېر ولایتونو کې هوا توفاني وي.
احتمالاً در طول چند روز آینده اکثریت مناطق افغانستان ابری و شاهد بارندگی شدید خواهد بود.
دو اونیز پروگرامونه د خبرونه په دوهم نیمه کې خبرېدو ته چمتو دي. د انصاف پلټکه او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په اونیز پروگرام کې مو په دې اړه چې خزه د سولې په پروسه کې څه رول لوبولای شي، د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د ښځو د چارو له کمشنر قدریه یزدان پرست سره خبرې کړې دي.
خزی کولای شي چې مثبت ونده واخلي، شزی کولای شي یو اجتماعي بسیج په شکل یو جنبش پیل کوي او د جنگ پر ضد او د خشونت او تاوتریخوالي پر ضد ودریږي.
ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او دولسه شپږ نوي څپو سربیره د غرازلو خارونو کې د اف ام پسل اشاره پنځه په هم اوریدلی شي. نن په کابل کې د شهید شمشیره په سیمه کې د ښځو د حقونو مدافعان او د مدني ټولنې استازي راغون شوي دي. د هغه سیمه وه چې یو کال مخکې پارېدلو قسانو فرخونده د قرآن نسخې ته د قرآن د نسخې د سوځولو په تور په وهلو ډبولو ووژله. د افغانستان ستره محکمه هم څو ورځې مخکې په دې پیښه کې په لاس د لاس لرلو په تور دیار لستنه مجرم وپیژندل او د مختلفو مودو حکم ورباندې وکړ. خو د افغانستان ولسمشر دغه حکم بیرته لغو کړ او امر وکړ چې د هغې د دوسیې په برخه کې د هغې د پیښې په اړه دې له سره څېړنه وشي. خو لومړی زو کابل ته د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس هلته د شهید شمشیره په سیمه کې دی. پردیس صاحب راته ووایه چې څومره کسان راغون شوي دي او آیا دغه مراسم د فرخوندې د یاد په مناسبت مراسم پیل شوي او کنه؟
مننه نوری صاحب، تاسو ته او د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه هم دا اوس د کابل ښار د شهید شمشیره د سیمه کې یم. البته دلته د هغه منار مخې ته ولاړ یم چې د فرخوندې ملک زاده په یاد باندې دلته جوړ شوی ده. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، تر اوسه پورې مراسم نه دي شروع شوي. مدني فعالان کرار کرار را روان دي او په ټاکل شوی چې ډېر ژر به دغه مراسم په رسمي توګه پیل شي. خو دلته په د ځینو ممثلینو یا د ځینو سندرغاړو له لوري په همدې ویاړ چې کومې جوړې شوې سندرې دي هغه غږول کېږي او کرار کرار د کابل له ګوټ ګوټ څخه مدني فعالان عام خلک دغه ځای ته پر راټولېدو دي. موږ له ځینو مدني فعالانو سره خبرې وکړې. دوی که څه هم ولسمشر چې تازه کومه سپارښتنه کړې چې د فرخوندې د قضیې په تړاو چې کومه پرېکړه شوې ده په هغې کې د بیا راوروشي خوښ دي، خو بیا هم دوی وایي چې شک ښیي چې فکر نه کوي چې د فرخوندې د قضیې په برخه کې هغه کوم عدالت چې باید تامین شوی وای هغه نه دی تامین شوی. او دوی همدلته راټولېږي. دقیقا فرخونده که څه هم سبا اهود اته ویشتمه د یو کال مخکې په همدې ورځ په همدغه سیمه کې د ځینو قهرېدلو کسانو لخوا په دې تور چې ګواکې د قرآن کریم یو نسخې ته یو راچولی ووژل شوه. خو نن مدني فعالانو سبا جمعې ورځ ده دلته راټول شوي او غواړي د دې یاد دلته تازه کړي.
پردې صاحب، تاسو چې اوس هلته یاست وضعیت څه ډول ګورئ؟ له امنیتي پلوه څه ډول ترتیبات نیول شوي دي د نننیو مراسمو لپاره؟
نوری صاحب، امنیتی دغه د شهید شمشیره سیمه کاملا د افغان امنیتي ځواکونو لخوا کلابنده ده. یعنی هر چا ته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې دې هغه ته راشي او که څوک راځي هم له پلټونو وروسته به راځي. او په همدغه شاوخوا سیمه کې چې کومې هټۍ دي تر زیاته هغه هم تړل شوي دي او د مارکیټونو په سر امنیتي ځواکونه لیدل کېږي چې ولاړ دي او پولیس په بیلابیلو برخو کې ګمارل شوي دي. یعنی په ټوله کې امنیتي تدابیر ډېر کلک نیول شوي دي چې خدای مکړه کوم پیښه رامنځته نه شي.
پرده سب تاسو چه حال تده ده مدنی طولانو لفعالانو سرغگی دلی است کچه هم مخی مویادوانو وکره چه ده افغانستان ده اولس مشد ده ورسته پریکری هرکلای کرده ده چه ده قضیه ده فرخونده په د قضیه د قتل په قضیه کې د تورنو کسانو ته د افغانستان د لوی ترنولې لخوا د سزا ورکولو حکم بیرته باطل کړی او ویل چې باید لسره په دې اړه څېړنه وشي. څه فکر کوئ چې دوی چې نن راټولېږي دا به صرف یوازې په ویناو سره دا مراسم ولمنځي او که بیا هم یو پریکړه لیکې یا یو د مراسمو په پای کې یوه اعلامیه صادره کړي؟
نوری صاحب که څه هم د مدني فعالانو سره چې موږ خبرې وکړې دوی همدا ویلې چې په دغه نننۍ ناسته یا غونډه کې چې دوی راټولېږي بیا به هم په دې تحقیق وکړي چې د فرخوندې د قضیې په برخه کې باید عدالت تامین شي. خو همدغه اوس چې زه تاسو سره مې خبرې کولې د یو مدني فعال یو اعلامیه یا پریکړلیک په شکل باندې یو ورقه راته راکړه چې په همدې کښې د په همدغه پرېکړه لیک کښې د دوی هغه عمده غوښتنې بیا چې د په دغه قضیه کښې د عدالت تامینول دي هغه غوښتل شوي دي او په دغلته د افغانستان د مستګۍ ګوند او ځینې نور ګوندونه د هغوی استازي هم راغلي دي او د دوی ټولو غوښتنه همدا ده چې د فرخوندې په قضیه کښې باید بېغوري ونه شي او په دې کښې په هغه شکل چې لازم ده باید عدالت تامین شي.
بله د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس له تاسو نه یوه دنیا مننه. د ازادي راډیو خبریال د کابل د شهید شمشیره په سیمه کې وو چیرې چې ټاکل شوې ده نن د فرخوندې یاد د مدني ټولنې استازي یو کلن د فرخوندې یو کلن یاد د مدني ټولنې استازي ولمانځي. فرخونده یو کال وړاندې په رڼا ورځ په همدې ځای کې د پولیسو په حضور کې له پارېدلو کسانو په وهلو ډبولو وژله او د هغې مړې ته اور واچاو. د افغانستان سترې محکمې څو ورځې وړاندې له دې پېښې سره په تړاو دیارلس تنه مجرم وپېژندل او د مختلفو مودو حکم ورباندې تطبیق کړ، خو د افغانستان ولسمشر اشرف غنی دغه حکم لغو کړ او بیا یې امر وکړ چې د هغې د قضیې په اړه دې له سره څېړنه وشي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او یو شمېر د بشري حقونو مدافع نړیوالو ډلو هم د ولسمشر دغه اقدام استایلی دی او ویلي دي چې د هغې په قضیه کې دې باید له شفافیته کار واخیستل شي. د فرخوندې په قضیه کې د لومړۍ او دوهمې محکمې په بهیر کې په پریکړو کې دوی ویلي دي چې بیړه شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان دفاع وزارت د ناتو د سرمنشي د خبرو په ځواب کې وایي چې په نوي لمریز کال کې افغان ځواکونه هر راز عملیات کولی شي او بشپړ چمتووالی لري. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ کابل ته په وروستي سفر کې پیشګویي کړې ده چې روان اوړی به افغان ځواکونو ته ستونزمن وي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د راتلونکي کال په ترڅ کې د ځواکونو د اکمالاتو، تجهیز، روزنې او عملیاتو د ترسره کولو په برخه کې پریکړې شوې دي. د دفاع وزارت ویان دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ تېره ورځ د کابل د دوه ورځني سفر په پای کې وویل سخت کال د افغان ځواکونو په مخ کې دی، خو بیا به هم ناټو دغه هیواد ته محارب ځواکونه ونه لیږي. جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان بهرنیو ځواکونو ته ضرورت نه لري، نړیوال که مرسته کوي د تجهیزاتو په برخه کې دې له افغان ځواکونو سره کومک وکړي او که جګړې دوام کوي ځواکونه ورته چمتو دي.
منګه هیله دا ده چې فایرم پکې نه وي او سوله وي، آرامي وي، خو په هر صورت منګه د بدې ورځې لپاره مدګي نیسو. ناپلیون ویلي دي چې د دښمن د ګیدړ و ته د تابع د زمري ورته نیسه. نو زموږ وسلوال پوځ کاملا په دې ژمي موسم کې په اکمالاتو باندې فشار راوړی و، اکمالات یې وکړه، تجهیز او تمویل باندې فشار راوړی و، او د دې په څنګ کې منګه ډېر ښوونه او روزنه منې فشار راوړی و چې ښوونه روزنه وکړو. نو منګه ټول تدابیر نیولې دي د راتلونکي کال لپاره.
د افغانستان دفاع وزارت یوونی مخکې په کابل کې د وی دوی ورځنی غونډې په ترڅ کې چې پکې د کورنیو چارو د وزارت د ملي امنیت ریاست او د سیمه ییزو ارګانونو د ادارې چارواکو برخه اخیستې وه، د نوي مریض کال د عملیاتو پر پلان خبرې وکړې. د دې پلان له مخې به بهرني ځواکونه د افغانستان د پولیسو او عسکرو د روزنې بهیر ته ادامه ورکوي. په افغانستان کې نږدې 13,000 بهرني پوځیان شته چې افغان ځواکونه روسي. تر اوسه ناټو پریکړه نه ده کړې چې په راتلونکي میلادي کال کې به څومره پوځیان په افغانستان کې پرېږدي. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وایي په دې هېواد کې بېلابېلې تروریستي ډلې لکه القاعده، داعش او طالبان فعال دي، نو مخکې تر مخکې د پوځیانو د شمېر په اړه نظر نشي ورکولی. موږ تر اوسه د 2010 کال په ترڅ کې د خپلو ځواکونو د شمېر حد نه دی ټاکلی. اوس لا ډېر وخت پاتې دی څو تاسو ته د ځانګړې شمېرې په اړه ووایم، خو څه چې واضح دي هغه دا دي چې د غوڅ ملاتړ ماموریت به دوام وکړي او موږ به د افغان ځواکونو روزنې مرستې او سلام مشورې ورکولو ته ادامه ورکړو. څه پرېکړه چې مو کړې ده هغه د بدلون وړ ده او د هغو سرچینو له مخې چې په افغانستان کې لرو هدف ته مو رسولی شي. د ناټو سرمنشي بیا وویل چې له افغان ځواکونو سره به د استخباراتو او روغتیایي اسانتیاوو په برخو کې مرستې وکړي. د ناټو سرمنشي زیاته کړه چې دا مرستې به په ځانګړي ډول په هغو ولایتونو کې متمرکز کړي چې یاغیان پکې نسبتا ډېر فعال دي، لکه هلمند او کندز. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په نوي کال کې ناامنه ولایتونو ته ځانګړي پروګرامونه لري، خو تر اوسه لا د سولې بهیر ته انتظار دي.
او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. رضوان مراد یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټې وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی: طالبانو په داسې حال کې په هلمند کې وبله ولسوالي ونیوله چې د ناټو سرمنشي له کابل کتنه کوله. ورځپاڼه لیکي خان نشین د هلمند 15 ولسوالي ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې راغلې ده. که څه هم خان نشین له لشکرګاه څخه 100 کیلومتره لرې پرته ولسوالي ده، خو پوښتنه دا ده چې ولې دا ولسوالي په داسې وخت کې ونیول شوه چې د ناټو سرمنشي د افغان امنیتي ځواکونو د بریالیتوبونو یادونه کوله. واشنگتن پوسټ زیاتوي هلمند له 13 کلونو راهیسې د جګړو شاهد دی، خو په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د جګړې موسم پیلېږي د دې ولایت د 2 ولسوالیو سقوط د اندېښنې وړ ده. فارن پالیسي خپرونې په یو مطلب کې لیکلي پاکستان فکر کوي چې د تروریزم په واسطه لوبه کولی شي، خو د نشرې په وینا خطا فکر کوي. فارن پالیسي لیکي د 2016 کال په پیلېدو سره په افغانستان کې د سولې د راتلو په اړه هیلې زیاته شوې. له طالبانو سره د سولې د خبرو په هدف د چین، امریکا او افغانستان او پاکستان 4 اړخیزې ډلې پراخې هڅې پیل کړې. دا مطلب لیکوال وایي هڅه کیږي چې پاکستان وهڅول شي چې پر طالبانو فشار راوړي، خو اسلام آباد بیا تروریستان په 2 ډلو ویشلي او د دې پر ځای چې ټولې ډلې وځپي یو شمېر هغو وسلوالو ډلو ته پر خپله خاوره پناه ورکړې ده چې په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه کوي. فارن پالیسي د مطلب په پای کې لیکي که پاکستان خپل دې سیاست ته دوام ورکړي لرې نه ده چې تروریزم د پاکستان لمن هم ونیسي، چې نخنه خانی همدا اوس هم تر سترګو کیږي. یو اس نیوز خپرونې په خپله وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د امریکا د مالی ورکوونکو د پیسو د بې ځایه لګېدو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. خپرونه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش د یو رپورټ په حواله لیکي په هغو 4 څلوېښتو پروژو کې چې د 2009 او 2014 کلونو ترمنځ بشپړې شوي دي ډېرې نیمګړتیاوې لیدل کېږي. د سیګار په رپورټ کې راغلي چې د امریکا د دفاع وزارت په دې پروژو 1.1 میلیارد ډالر لګولي چې له 3 څخه په 2 برخو کې د قرارداد اړوند مقررات مراعات شوي نه دي. د یو اس نیوز په لیکنه له 4 څلوېښتو پروژو څخه لونه اسنن ګټه نه ده اخیستل شوې. خبرونه خبرداري ورکوي چې که په افغانستان کې د بیرغونې پروژې همداشان عملي کیږي نو لرې نه ده چې په دې هیواد کې د امریکا د مالی ورکوونکو نور میلیونونه ډالر هم ضایع شي.
ازادي راډیو اوري د بلخ سرپرست ولی ویل دی ورسته به د کوکنارو د کار مخه ونیسي، ځکه په تیرو کلونو کې په دې ولایت کې د کوکنارو کار صفر خور سره لازم مرسته نه ده شوې. د عطا محمد نور په وینا د کوکنارو په وړاندې مبارزې په برخه کې په افغانستان کې میلیارډونه ډالر بې ځایه لګېدلي او د کوکنارو کار او قاچاق هم په هغو سیمو کې ډېرو چې پکې د نړیوالو ځواکونو اډې فعالې وې. د بلخ د سرپرست ولی د وروستیو څرګندونو تفصیل له مزار شریف د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیب زی په راپور کې.
د برق سرپرست ولی عطا محمد نور وایي چې له دې وروسته به خپل کاري ساحه کې د مخدره توکو په وړاندې مبارزه نه کوي او په کرل شویو مخدره توکو به هم بندیز نه لګوي. هغه وایي چې په تېره یوه لسیزه کې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د مخدره توکو د له منځه وړلو په برخه کې 8.8 میلیارد ډالر ځانګړي کړي وو چې یوازې 2 میلیونه یې په دې برخه کې مصرف شوي او پاتې نورې پیسې ورکې دي. 8.8 میلیارد ډالر په دې برخه کې ځانګړي شوي وو چې د کال 1 میلیون ډالر مصرف شوي او په 2 کلونو کې یوازې 2 میلیونه کېږي. دا نورې پیسې ما او تا ته په مصرف نه دي رسیدلي. کابو 8 میلیارد ډالر دا څه شوي او د افغانستان په کومه برخه کې مصرف شوي دي دا څرګنده نه ده. حتا محمد دوروایی چه لکلونو را پا دی خواه بلخ ولایت که دی کوکنار و کخت سفر و او برعکس بیا پا جنوب که دی بحرنوی پاوزیانو یعنی ناتو او ایساف زوکنو تر نظارت لانده دا کخت تر سرکیده. تریاک په فلان او فلان ولایتونو کې لکه په کندهار، هلمند او نیمروز کې د ناتو وایساف ځواکونو د موضوع تر چکمو لاندې بکخت شول او هغه مهال به بهر ته قاچاق شول چې د هوایي ډګرونو صلاحیت هم له بهرنیو دوستانو سره وه، خو په پای کې زر یې هم 2000 کیلومتره لرې زه پرې قاچاق بر وګڼل شو. ښاغلی نوروایي کله چې د هوایي ډګرونو صلاحیت له بهرنیانو سره و نو هغه وخت له هیواد څخه بهر ته د مخدره توکو قاچاق پیل شو او نوموړي هڅه وکړه چې مخه یې ونیسي، خو د مافیا لخوا پرې د تریاکو د قاچاق او کښت تور ولګېد. د بلخ سرپرست په خبره چې هغه په شمال زون کې په 2500 جریبه ځمکه کې د تریاکو د کښت مخنیوی کړی او په همدې دلیل د مخدره توکو لویو مافیاوو د نوموړي د بدنامولو هڅه وکړه. نور وایي چې له دې وروسته به د مخدره توکو سره د مبارزې په برخه کې یو ګام هم اوچت نه کړي تر دمه افغانستان ته هیڅ وی مرستندوی ټولنې او یا هم په دې هیواد کې د ډېره بهرنیو پوځیانو چارواکو د ښاغلي نور د وروستیو څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی.
د ازادي راډیو د کال غوره شخصیت د 1949 کال غوره شخصیت څوک دی؟ د وری په لومړۍ نیټه یې له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لو خارونو کې د اف ام په 1.5 په هم اوریدلی شي. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره وړاندوینه کوي چې څو راتلونکي ورځې به په یو شمېر ولایتونو کې هوا طوفاني وي او د ډېر ورښت او سیلابونو د راوتلو احتمال هم شته. له بلې خوا د پیښو پر وړاندې مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایس احمد برمک بیا وایي چې ته ورستوی ورختونو چې د افغانستان په ډیری شو ولایتونو کې شوی په هیڅ ځای کې د زیان راپور دوی ته نه دی رسیدلی. اجمل تورمان یې نور تفصیل وړاندې کوي.
د پیښو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایس احمد برمک وایي چې د چهارشنبې د ورځې د ورښتونو له امله د افغانستان په 3 ولایتونو کې کومه طبیعي پیښه نه ده رامنځته شوې او دغه اداره د احتمالي پیښو په وړاندې د مبارزې په برخه کې پوره چمتووالی لري. ښاغلی برمک د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې دغه پیښې خلکو ته ډیر زیان ونه رسوي. دوی وایي زموږ د ادارې له ادرسه په ټول افغانستان کې تیاری موجود دی. هغه راپور چې ما ته مخکې را ورسېدو له کابل پرته 3 ولایتونو کې کومه پیښه نه ده رامنځته شوې. بلخوا د ملکي هوانوردۍ د ادارې مسؤولان وایي چې د دغې ادارې د هوا پیژندنې د څانګې د معلوماتو له مخې تر راتلونکو 2 ورځو پورې د هیواد په ځینو سیمو کې به توپانی بارانونه وشي. د دغې ادارې ویان قاسم رحیمي له خلکو وغوښتل چې د دغو بارانونو لپاره تیاری ولري. دی وایي زموږ د هوا پیژندنې د څانګې وړاندوینې ښیي چې احتمالا به تر 2 راتلونکو ورځو پورې د هیواد اکثره سیمې وریز او شدید ورښت به وي. د دغو رښتونو سره به سیلابونه هم مل وي. زموږ هیله ده چې ټول هیوادوال او د پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې تیاری ولري. د راپورونو له مخې له لویدیځ، شمال لویدیځ او جنوب لویدیځ څخه باراني توپاني وریځې هیواد ته په راننوتلو دي. دغه توپاني بارانونو د منځنۍ اسیا په ځینو سیمو لکه هند او پاکستان کې څلوېښت کسان وژلي او مالي تاوانونه یې هم وراړولي دي. په ورته وخت کې د افغانستان یو مشهور منجم عبدالله کندهاري د هوا پیژندنې د ادارې څرګندونې نه مني، وایي چې افغانستان یو غرنی هیواد دی او د طوفانونو د شدت مخه نیسي.
هیڅ نوع د تشویش خبره نه ده په هغه وسعت او حجم باندې چې د ناسا ادارې اعلان کړی دی او هغه خرابۍ چې په امریکا او هندوستان کې راوړلې، دومره د تشویش خبره نه ده. افغانستان په مجموع کې د غرونو د حصار په مابین کې دی، هغه بادونه چې دي د غرونو په واسطه سره د دوی سرعت کمیږي او حالات عادي او نورمال حالت ته راګرځي.
د راپورونو له مخې په ټول افغانستان کې د چهارشنبې د ورځې راهیسې وقفهیي بارانونه روان دي چې د جمعې تر ورځې به دوام وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان وایي چې دولت باید په دې برخه کې مخکینی اقدامات ولري چې د شدیدو بارانونو او سیلابونو پر مهال خلک زیانمن نه شي.
د افغانستان د هوا د څو ښارونو د هوا په باب مو واورېدل. البته د هوا پیژندنې د ادارې چې وړاندوینه کړې ده چې راتلونکو څو ورځو په یو شمېر ولایتونو کې هوا ډېره طوفاني وي، د ډېر ورښت او د غرز سیلابونو د راوتلو احتمال هم شته. ښځې د سولې په پروسه کې څه رول لوبولی شي؟
ښځې کولی شي چې مثبت ونډه واخلي. ښځې کولی شي یو اجتماعي بسیج په شکل یو جنبش پیل کوي او د جنگ پر ضد او د خشونت او تاوتریخوالي پر ضد ودرېږي.
د انصاف پلټکی اونیس پروګرام کې چې وروسته در تخبرو د بشر د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د ښځو د چارو له کمیشنر قدریه یزدان پرست سره مخبري کړې ده. غراز د انصاف پلټکی بل اونیس پروګرام هم البته او بخی د حقیقت څه دی اونیس پروګرام تر څنګ د انصاف پلټکی بل اونیس پروګرام هم درته خبرو. خو اوس قاسم سولمل ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه په نوي لمریز کال کې د دولت د وسلوالو مخالفینو په وړاندې جګړې لپاره بشپړ چمتووالی لري. د دغه وزارت ویاند دا خبره د ناتو د سرمنشي د هغه څرګندونو په عکس العمل کې کړې چې وایي راروان وړی به د افغان امنیتي ځواکونو لپاره ستونزمن وي. بیړنۍ پیشته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزیر وایس احمد برمک وایي وړاندوین شي چې د رواني مارچ میاشتې تر 13 نیټې یعنې سبا پورې به په ځینو سیمو کې شدید بارانونه وي او په خبره یې ښایي دا بارانونه د سیلابونو د راوتو سبب هم سي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي دوه تنه نیولې چې غوښتلې په ننګرهار کې یوه انتحاري حمله وکړي. ټاکل شوی ده چې د کرکټ د شلو ورنو د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له سریلانکا سره لوبه وکړي. تمه ده چې د سوریې کردان به د سوریې په شمال کې یو جلا شوی فدرالي سیمه اعلان کړي. د سوریې د کردانو سیاسي ډلې دغه پریکړه وروسته تر دې کړې چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سوریې د رژیم او د اپوزیسیون ترمنځ د سولې په خبرو کې شامل نه شول. د سوریې د حکومت له لوري د خبرو مسول بشار جعفری د اپوزیسیون ډلې له استاد سره له مخامخ خبرو انکار وکړ. د کاسوو پولیسو پر نوویل چې دوه تنه د اسلامي دولت ډلې ته د خلکو د جذبولو او مالی مرستې په تور نیولې دي. او د امریکا خزانه وزارت پر شمالي کوریا د نوو اقتصادي بندیزونو د لګیدو اعلان وکړ.
له قاسم سولمل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه یې واورول. د خبرونو تفصیل کې واړې ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې دوه اونیس پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. د انصاف پلټکی او حقیقت څه دی خو له دې مخکې به لاړ شو هند ته چیرې چې ټاکل شوی نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اورونو د نړیوال جام په دوهم پړاو کې خپل لومړنۍ لوبه د دې کپ له پخواني اتل سریلانکا سره وکړي. دا لوبه هم د هند په کلکتې ښار کې انتر سره کیږي. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زردان هم په کلکتا کې دی او هم د شپې برا سره ټلیفون په لیکه دی. زردان صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
مهرباني نوري صاحب تاسو او اوریدونکو ته سلام. مهرباني.
بلې، لوبه خو نن د افغانستان په وخت په شپږنیمو بجو پیلېږي. دغه لوبه مخکې د افغانستان د کرکټ ټیم کپتان ویلي چې دوی ډیر هیله مند چې له سریلانکا دا لوبه وګټي. تاسو د کرکټ
تیم له لوبغاړو سره خبرې کړې دي، څه روحیه لري؟ غړي هم دې ته آماده دي چې نننۍ لوبه له سریلانکا وګټي؟
بالکل، لکه تاسو چې وویلې په سیمه ییز وخت 9:30 بجې د افغانستان په وخت 9:30 بجې دا لوبه پیلېږي. همدلته د کرکټ په ښار کې کوم لوبغاړی چې د پاره سیمه کې هغه لوبغاړی موږ له نږدې ولیدو، همدارنګه له لوبغاړو سره هم ولیدل. دوی روحیه طبعا ښه ده، ځکه چې دوی په ډېر لوړ مورال سره دویم مرحلې ته داخل شوي دي او مسلسل میچونه یې بایللي دي. بل افغانستان په شلو ورځو سیالیو ګټلو کې یو ښه ریکارډ لري، داسې چې افغانستان په نړیواله درجه بندي کې نهم او په سریلانکا بیا اتم درجه کې ده. یعنی د دواړو ترمنځ یو د یوې ښې لوبې تمه اتمن کېدلی شي. تاسو د دوی د مورال پوښتنه وکړه، د دوی د مورال او د هڅونې په خاطر یو نوی خبر دا ده چې د افغانستان یو پلاوی هم را رسیدونکی دی. شاوخوا یو 2 بجې به دوی کلکتې ته را رسیږي. هلته د ټیم مینجمنټ سره چې مونږ خبرې وشوې، په دې کې دولتي چارواکي، وزیران او د ولسي جرګې او د مشرانو جرګې ځینې غړي به شامل وي، چې د دوی په وینا ممکن تعدادی نوي کسانو ته ورسیږي. نو دا کسان د افغانستان نه راځي، دلته په کلکتا کې هم هغه افغانان چې په هندوستان کې یو بل ښار کې اوسیږي هغه هم د میچ د لیدلو لپاره راغلي دي او دوی راځي نه هم. نو ماخام مخ دی وی خلوب هله کېدل شي، ځکه چې افغان لوبغاړي ټول ډیر زیات آماده ښکاری.
دغه لوبه چې په کلکتا کې تر سره کیږي، تاسو مخکې په خبرونه کې که څه هم یادونه وکړه چې هوا ډیره ښه ده او ډیره مناسبه ده د افغانستان د ملي ټیم د لوبغاړو لپاره، د هند په هوا باندې خوم کله کله سړی حساب نشي کولای، ډیر ژر بدلیږي. اوس چې تاسو هلته یاست، دغه هوا فکر کوئ چې مناسبه ده د اغل لپاره د لوب لپاره؟
او مخکې ما چې یادونه وکړه، افغانستان لوبغاړي بل هم په نسبتا ګرمه هوا کې چې پیجونه همداسې جوړیږي چې سلو وي چې ښه بیټنګ پکېږي. اوس افغانستان لوبډله د بیټنګ په برخه کې نسبتا ډېره ښه شوې ده د پخوانه، نو همدې خاطر باندې د یوې ښې لوبې تمه کېدلی شي. هوا ګرمه ده، لمر ختلی دی، د باران لکه تاسو ویلي چې د هند موسم هم داسې اټکل نه شي کېدلی. د باران تر اوسه پورې هېڅ داسې توقع نشته، هېڅ اټکل نه ده شوی د باران. اوس پر لوبغاړي هم لا په هوټل کې دي، دوی تمناتو تم نه دي راوتلي ځکه لمر تیز ده، تیرا بیا میدان کې بیخي تیز وي. نو مازیګر وخت به دوی میدان خواته ځي چې لږ ځانونه ګرم کړي د لوبې لپاره او ماښام وخت کې لوبه پیل شي. نو د شپې طبعا لږ هوا فرق کوي، خو اوس هوا ګرمه ده د ورځې او لمر تیز دی، خلک خپل کاروبار ته راوتلي دي، باران ماران څاڅکي نشته، نو یو ښه لوبه امکان شته چې ترسره شي.
زدران صاحب، له دغه لوبې مخکې د افغانستان خلک ډیر هیله من دي. ازادي راډیو ته د افغان بي سیم د 1300 شمېرې له لارې ډیر پیغامونه را رسېدلي دي. په ډیرو کې دوی وایي چې موږ دعا کوو چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لکه د پخوانیو بریاو په څیر دغه خپله لومړنۍ لوبه هم له سریلانکا نه وګټي. هلته په کلکتا کې هم یو شمیر افغانان شته ده، آیا د افغانانو شمیر به هم په سټیډیوم کې ډیر وي کنه؟ په دغه سټیډیوم کې چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د سریلانکا له ټیم سره لوبه کوي،
ټیکټونه الله هم د 4 بجو پورې خرڅېږي. هلته هم چې پوښتنه وکړه، روان دي خلک راځي. خپل هندوان د افغانستان د لوبډالې ډېر شوقي دي چې دوی وګوري. دلته ما د مقامي خلکو سره چې خبرې وکړې، موټر کې کښېنه یا بازار کې اخوا دېخوا، دوی هم وایي چې افغانستان لوبډله ورته یعنې حیرانوونکې ده چې دوی څنګه پرمختګ کړی دی او بیا څنګه سیالي کوي. یعنې دوی هم هغه د هغې شوق لري چې دا ډول د افغانستان میچ وګوري. هلته ما پوښتنه وکړه چې نن د سریلانکا پخواني اتل افغانستان سیالي ده، تاسو به څوک خوښوئ، څوک به سپورټ کوئ؟ خلک وایي افغانستان اور فیورټ، مونږ افغانستان خوښېږي. دوی وایي او وایي چې امید هم همدا ده چې لوبه وګټي. وایي افغانستان خلک کرکټ سره ډېره زیاته مینه لري. حتی چې زه ورته وایم زه د کرکټ لپاره راغلی یم، داسې دوی وایي چې ډېر ښه، یعنی ډېر زیات مینه لري. دوی هم همدا خاطر نور هم هڅوي چې د افغانانو د خوشحالۍ لپاره یو څه وکړای شي. او میدانونه ټوټل ډېر زیات آماده دي، هر څه ډېر صفا ښکاري. او دلته افغانان چې راځي د یو بل ښار نه یا د پوهنتونو کې دلته محصلین دي، هغوی هم همدا هیله لري چې لوبه وګټي، ځکه چې د سیالۍ داسې دي که کوم ټیم په بریا سره پیل وکړي نو طبعا فشار اچوي په نورو سیالیو باندې، راتلونکو سیالیو باندې، چې بل میچ بیا موږ د انګلینډ سره دریمه سیالي د انګلینډ سره لرو چې هغه هم یو ضعیف ټیم نسبتا ګڼل کېږي په شلو ورځو کې یا آسیایي پیچونو ته په کتو سره. نو افغانان دا وایي چې که نن دوی پیل په بریا سره وکړي نو د راتلونکو ډېر خو خو په کرکټ کې دا نه شي ویل کېدی چې مونږ حتمن دې دا دې ته آماده وو چې مونږ به ګټو. نه، هر څه پېښېدلی شي، خو د یوې ښې لوبه تمه هر عمرو کېدی شي. هر افغان هر دلته د افغانستان د لوبډلې شوقي همدا هیله لري چې یو ښه لوبه وشي او که افغانستان یې وګټي نو هغه به ډېر ښه وي.
بله یوسف خان زادران، تاسو نه مننه په دې هیله چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لکه د مخکنیو لوبو په څیر خپله د شل اورونو د نړیوال جام په دوهم پړاو کې خپله لومړنۍ لوبه هم د دې کپ له پخواني اتل سریلانکا څخه وګټي. دا لوبه نن د هند په کلکتې ښار کې ترسره کیږي. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زادران هم همالته وو. تاسو د دغې لوبې له وروستي حالات هرومرو خبروي، خو لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړه، د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د نننۍ لوبې په اړه ډېرو اورېدونکو د افغان بي سي متصوتله شمېرې له لارې هم پیغامونه راستولي. د څو تنو لولو حیدرځی لیکي چې ټول افغانان نن ډېر خوشاله دي، کرکټ لوبې ته ډېر خوشاله دي، خدای دې وکړي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم دغه نننۍ لوبه وګټي. محمد قاسم زواکم له هلمند ولایت لیکي چې افغانستان بنن سریلانکا ته سخت ماته ورکړي، ژوندۍ دی وی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم. میرویس هم د هلمند څخه لیکي چې زنن د کرکټ لوبې ته ډیر خوشاله یم، خدای دې وکړي چې زموږ لوبغاړي دغه نننۍ لوبه وګټي. تاسو ټول مننه چې د افغان بي سیم اته سوا ته لشمیر لاري مو مکتب پیغامونه راسته ولي مرو پیغامونه درته لولو، خو پیغامونه زخت زیاتی له تاسو به هم مننه. نور د راپور نو مطلب د خبرېدو لپاره وخت نه لرو، خو دوه اونیس پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. مخله دی چې د حقیقت څه دی اونیس پروګرام واوري، پام وکړي د انصاف په لټه کې اونیس پروګرام ته.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل یو غېب پسې ورشبل یو غېب پسې ورشم دې کې روانه ورستی دي شی او ناهیلی بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زریدلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بری دي، نیمه څوک ما پرې داورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منئ. خدای دې وکړي روغ جوړ خوشاله او بریا دې وسی. دوستانو، پس له ډېرې مودې مو بیا هم د خپلو معلولینو ورونو ستونزه راواخیسته. د پکتیا ولایت نه یو ورور د ماسوم په نوم له موږ سره اړیکه نیولې او ویلې دي چې په نورو ولسوالیو کې د معلولینو حقوق توضیح شوي دي، خو د دوی په ولسوالۍ کې نه دي توضیح شوي. دا چې ماسوم ورور د پکتیا ولایت د کومې ولسوالۍ له موږ سره اړیکه نیولې او نور د خپل ستونزې په اړه څه وایي، په خپل به له د څه خواورو.
نوم جما ماسوم ته تاخیر دي پکتیا ولایت سید کرم دی ولسوالۍ نه ستونزه مدا د ورکه چې ډیر نه سوال څلور نو يم کال دی اول نه تر اخره پوری موږ ته ماش نه راکړی. موږ چې د ورغه له ما ورسو اول رفیل چې څلور مرو به کې اول رو به کې دوه مرو به کې درې مرو به کې څلور مرو به کې بل اخره جواب راکړي چې پیسې خلاص شول. او په نوبت باندې د ولایت پکتیا ول سوالو ته په نوبت باندې هغه کړو پچا چول یو موږ احمد آباد او د شت کرم سوال نه ټوپ واچو مرکز ګرځي سي ورکړو واسوالو ولې چې رئیس موږ دې ګرځي دا اوس دماغ خاص یار کې معلومی واردم ایماسون بیا قومي تضاد لري یو د ماسو نه کول سره نو په اوس راځي چې نوې په کابل تلالو مزایې مکلې هغه مکلې شورا تلالو شورا جواب راک بل اخره کار ته منا چې اجتماعي تل یو ویل چې په نوې کال کې بودیجې راشي 1950 یم کال 1950 یم کال بودیجې راغله نه هغه چې اوس په پکتیا ولایت په شهر راغلي چې ورسو یا چې ورغله موږ ته امن سو والي سر دې امر وکي والي سر محترم ته چې ورسو دروازې خله ته ولاړي موږ نه شي نو لا شنو در یخده نو هغه ته موږ ته یای شي او عسكر ولاړ وی چې ولاړ کته ټوپنګ نه زنه متر ولاړ دی که پایته مې دم کنه مال خیر موږ باندې خدای زور شه زنه تاب باندې باندې خدای زور ورسی چې څه پر ولري وس حکومت موږ ته راکړي د پیسې بده وطن کې حق لرو بده بوله کې حق لرو ولې ولې موږ ته خپله د والي د دفتر نه یری دي ابل ورځې پیسې راغلي دي اوس پیسې موږ ته چې راغلي دي موږ ته ولې نه راکوي چې په پنځه نویم کال کې چې تاسو پیسې څلور نویم کال هم هغه کوو څلور سوه کسان یو صاحب څلور سوه کسان داسې انفرادي خلک هم شته په نورو ولسوالیو کې چې یو نیم پاتې ده که نه داسې پنځو شپږو لسو کسو ته به غالباً رسېدلي نور هېڅ هم نه دي رسېدلي کارتون هم په لاس دي اسناد هم په لاس دي اسناد هم دوه کارته نفر هم نه یو درې کارته نفر هم نه یو نفر نه یو صاحب مهربانه ټول بې لاسه بې پښو که آیات راځین کو کومې که دوه کارتون لرو محکمې ته به دې ماضر کړي موږ محکمې ته حاضر ولې موږ قانون منو موږ اساسي قانون هم قبول کړی ده په سر سرګو منلی ده هره محکمه چې موږ نکې فیصله وکړي کار دې عجیب بانګم لرم کار دې اسناد مې مکمل دي یو دې ما نه ده ټولو مایبینه زه خونه وکړه ماشا اخلي لس کاله پنځه لس کاله زموږ غوښتنه دا ده چې موږ بې لاسه یو موږ بې پښو یو والي صاحب ته عذر کوو د چوک چې دي موږ پیسې چا چې نیولې دي د خپل رئیس د کار تامینات اجتماعي دي ولاتې پکسیا دي موږ چې ورشو هغه چې دروازې یې کول دي په لحاظ د خدای دی ماشا اخلي دی د حکومت دی د کونډې ویرندې د بانک نه ورغول هغه اخلي د دروازه قلف کړي خپل نفره ته یې ورکړلې او موږ ته ورغولې یای چې تاسو نفر نه لرئ تاسو نماینده نه کوي مختلفې بانې راته کوي موږ نور نه ټوپک لرو نه زه کوتک لرو نه بل څه لرو چې ده ته دروازه ور ماته کړو غیر قانوني کار هم نه شو دا د راډیو افغانستان دی هغه نه پوښتنه وکړئ چې سعادت صاحب نه د راډیو د خلکو غږ پروګرام ته م په کراتو کې راتلي معاون دیوالي اجر کړی ده یو هم وخت واده راکړی ده اما یا چې و بلکل چې دغه ولسوالیو ماشونه پاتې دي اوس ولې نه راکوي
د انصاف په لټه کې
دوستان د خغلی معصوم دوستان د معصوم رور سونځمو د افغانستان د کار ټولنیز چارو شهیدانو او مالین وزارت د شهیدانو او مالین د برخې د موینې میرمن جمیله افغانی مخې ته کې خودله غلی افغانی په دې اړه راته وویل
درقت فعلا د میرو به ما پول آمده ای پول ما فعلا بر معلولین و شهدای وزارت دفاع میتیم و پولی که از معلولین و ورثای شهدای ملکی هستن انشالله تا 15
په حقیقت کې فعلا چې موږ ته پیسې راغلي دا موږ د دفاع وزارت شهیدانو او معلولینو ته ورکوو هغه پیسې چې د ملکی شهیدانو معلولینو دي انشاءالله چې د حمل د میاشتې تر پنځلسمې پورې به راسي لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ بودیجه زموږ په اختیار کې نه ده چې پیسې مو په اکاونټ کې وي او هغه بیا راواخلو ور یې کړو ور یې نه کړو او یا یې وځنډوو دا په مالیه وزارت پورې اړه لري چې څه وخت موږ ته پیسې رالیږي چې پیسې موجودې دي ورڅخه اجراات وکړي نو که دغه ورور د دفاع وزارت معلول وي تر نوروز پورې به اکاونټ ته پیسې راسي خو کله ملکی معلولینو څخه دي انشاءالله چې د حمل تر پنځلسمې به اکاونټ ته پیسې ورسي پرته له نورستان او فاریاب څخه چې موږ هلته بانکي سیستم نه لرو نور په ټولو ځایونو کې سیستم بانکي دی هر معلول خپل بانکي اکاونټ لري چې پیسې پکې حواله کیږي موږ خپل هیڅ ریاست ته په نقد ډول پیسې په واکه نه جوړ کړي په سیستم کې مشکل سته په خوانی پورونه هم په دولت پاتې دي په دې برخه کې کار روان دي خو وخت نیسي خود څلور اتیاوم کال د حقوق په اړه د مالیه وزارت د حکم لمخې موږ کولای سو چې د پنځه نویم کال د تخصیص لمخې دا پیسې ورکړو خو هغه شرایط چې دوی په موږ ایښي هغه دا دي چې سیستم باید بایومیټریک سي چې ستونزې تر ډېره هوارې سي چې موږ وکولای سو دغه سیستم د روان میلادي کال تر وروستیو پورې یوازې په کابل کې رامنځته کړو او په نورو ولایتونو کې ډېر وخت غواړي
یعنی تا ماه دسامبر ما میتونیم فقط در ولایت کابل بایومتریک بسازیم که در دیگه ولایت سیستم بایومتریک وقت بیشتر میگیریم
د انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورځ تیرې شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم
د انصاف پلټکه
دوستانو دا د دیونه د ازادۍ رادیو د حقیقت څه د خبرونه چې تاسو واوریدله په دې لکه تاسو هم سوند لري لمخ سره شریک کړئ چې وکولې شو تر یو ځای ورته حل لار پیدا کو زموږ د ټلیفون شمیره لزان سره یاداش کړئ د ټلیفون شمیره مو ده 0992 9 3 تر بل موزه اجمل تورمان پر وې وخت کې خدای سپارم خو نه ولرې
د انصاف پلټکه حقیقت صدای
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، زما قسیم سولمل سلامونه ومنې. د حقیقت څه دی په پروګرام کې داونی د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د شذو د چارې له کمشنري میرمن قدری یزدان پرست سره د سولې په پروسه کې د شذو پر ګډون بحث کوو. ډیره زیاته مننه کوم میرمن یزدان پرست چې موږ ته د مرکې فرصت راکړې. تاسو په جریان کې سئ چې د افغانستان حکومت د سولې په ارتباط باندې تازه کوششونه پیل کړي دي، تازه هڅې پیل کړي دي، او ممکن په نږدې راتلونکي کې د سولې په ارتباط باندې مخامخ خبرې هم شروع سي. فکر کوئ د میرمنو یا د ښځو ونډه په دې پروسه کې څومره ده؟ واقعا تاسو قناعت پلری او که څنګه؟
دلو یو بخونکي خدای په نامه، تاسو پوهیږئ چې په ټول اجتماعات کې، په ټول نړۍ کې د انساني غوښتنې د پاره او د یو اجتماع د ارمان د پوره کېدو د پاره سوله یو هدف دی، یو غوښتنه دی. او په افغانستان کې هم ټول وګړي سوله غواړي. زما په اند د درې شیزو شتون په رهبری کچا په سول شورا کې یو مثبت ګام دی. زه دا تکلاره سپورتوم او خوشبینیم پکې. زما په نظر مونږ کولای شو چې دا یو مثبت پایل وبولو، که څه هم د دوی تعداد، د دوی کمیت دونه نه دی چې ټول خزی د خزی جنبش پکې راضی وي، خو مګر د دې لپاره چې دوی په لوړه کچه مطرح شوی دی، زما دپاره یو نوید دی او زما دپاره د تبریکی وال خبره دی.
یعنی تاسو د شذو د حقوقو د فعالې په صفت فکر کوئ میرمنې په دې پروسه کې څومره رول لوبولی سي؟ واقعا کوم مثبت کارونه دوی کولی سي، کوم سهم دوی ادا کولی سي چې نارینه یې نسي کولی؟ یعنې د دوی د وجود اهمیت په دې پروسه کې ستاسو په نظر څه دی؟
حالو نه دا چې دغه پروسې صحبتونه او تعاملات یو داسې ارزښت نه دی چې په سړو پورې اله ولري. دا ارزښتونه کولای شي چې د شیزو لخوا او یا د سړو لخوا ترسره شي، خو مګر خزی کولای شي چې مثبت ونده واخلي او ډیر ګسترده او لوی ونده پکې واخلي. شزی کولای شي د یو اجتماعي بسیج په شکل یو جنبش پیل کوي او د جنگ پر ضد او د خشونت او تاوتریخوالي پر ضد ودریږي او سوله پیل کوي. زما په نظر لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ مونږ په شرقي کشورونو کې مثالونه لرو، لکه تاجکستان چې شیزي د سولې لارخونه وکړ او رهبری په غاله درلوده، ان شاء الله د افغانستان خزي ډیر قوي او تکړه خزي دي، ان شاء الله کولای شي چې دوی هم ډیره شب ونده واخلي. او بل دا چې سوله یو شعار نه دی چې سلو کولای شي او شزی کولای نشي، دا یو میکانیزم دی، دا یو تګلاره دی. شزو باید پوهیږي چې څنګه سوله راولي. کدا مطلب شزی پوهیږي شزی کولای شي چې سوله راولي، او که سلو پوهیږي سلو کولای شي چې سوله راولي. زما په نظر د افغانستان شزی چې ټول عمر د تاوتریخوالي قیمت ادا کړی دی او ټول تاوتریخوالي د هغوی په شانه، او دوی کولای شي چې د سولې په لار کې، د سولې په شورا کې، د سولې په پروسه کې ښه مثبت ونده واخلي.
افغانستان شرایطو ته په کتو دې ته چې شاید وسلوال مخالفین یا طالبان هم دې ته راضي ونه اوسي چې هغه غوښتنې چې مشخصا د میرمنو د ادرسه مطرح کیږي تر یو حده پرې دغه سره موافقه وکړي. د افغانستان شرایطو سنتي ټولنې ته په کتو فکر کوي دا شرایط په مساعدي چې ښځې هم وکړي سي خپل ونډه خپل سهم ادا کړي؟
که څه هم افغانستان ډېر سنتي کشور دی، مګر په ډیرو برخو کې دوی شزیته احترام کوي او پدرنه سترګه ګوري. په ډیرو مسایلو شز کولای شي چې پرمخلال شي او مشکلات حل کوي. او بیا دا چې طالبان او یا هر کوم دلی چغوالی یو تعامل وکړي، باید چې د ډېرې غوښتنې سترګې پټې کړي. د دولت خو هم غواړي چې یو څه پرشازي، او طالبان هم مجبور دي چې یو څه په دې اکله پرشازي. که طالبان غواړي که نه غواړي، شزې باید ونده ولري، شزې باید په اجتماع کې اوسي. داسې نه کیږي چې طالبان یا صلح د دې په قیمت منځته راشي چې شزه اجتماعی ونده و نلری او په اجتماع که حضور و نلری. دا سوله سوله نده چه ده شزه ونده زنی واخسته ایشی.
نو پا ده سب تاسو کم کشونه یه حدسی چه ده ملی وحدت حکومت ده خواسته ویدی دا چه پا ده حکومت پا چوکات که زنی وزارتونه یا زنی پوستونه میرمن تور کلل سویدی او زمنان ده سوله پا شورا که زنی زایونه میرمنو تا هم ور کلل سویدی. این فکر کوی در طول ساست پاره د قناعت وړ دی، آیا دا کافی دی د لپاره چې دا میرمنې وکړې سي د نورو میرمنو، د نورو افغان میرمنو استازیتوب کې په دې پروسه کې؟
که څه هم زه د شزو د افغان شزو د پاره ډېرې آرزوګانې لرم او ډېرې هیلې لرم، خو بیا هم دا یو مثبت ګام دی، دا یو مثبت تګلاره دی چې په ملي وحدت کې څلور ښځو په کابینې کې ونده لري، او د سولې په شورا کې یو ښځه د معاون د مرستیال په توګه معرفي شوی دی، او سو میاشت مخ که یو شزه ده قضا پا عالی شورا که نومان چو دا مونگ تا دستی خیی چه مونگ نوی لاری والو چه تجربه کهو او ملی وحدت حکومت مونگ حمایه کهوی. دا چه بسنده دی او که ندی؟ نه، دا بس ندی، شزه باید پر مخلال شی، مساوی سهم باید ولری. خو مگر دا یو مثبت پیل دی، انشالله چه دالاره ادامه لری.
بله، که بیا هم همده ده سولې پروسې ته راسو. مخکې مې یادونه وکړه چې ممکن په نږدې وخت کې د سولې مستقیم مذاکرات پیل سي. فکر کوي په دې مذاکرات او په دې خبرو کې کوم مسائل مهم دي چې باید د شزو په ارتباط باندې افغان حکومت او افغان چارواکي په پام کې ونیسي؟ کوم مهم مسائل دي ساس په نظر؟
د شزو په برخه کې مهم مسئله د شزو د کلونو د مبارزې لاسته راوړنې ډېرې مهمې دي چې دې باید وساتل شي. باید ټول هغه حقونه چې خدای مونږ ته ورکړی دی، اساسي قانون مونږ ته ورکړی دی، او مونږ د دې دپاره مبارزې کړی دی، هغه باید ټول په نظر نیولی شي.
البته کوم موقف چې طالبان د خوادی دوی په وار وار پر دې مسلې تاکید کړی چې دوی اساسي قانون باندې بحث کول غواړي د افغان حکومت سره، او د سولې د خبرو د شروع کېدو لپاره یو شرط په شکل باندې دوی پیشنهاد کړی دی. نو فکر کوي تاسو په اوسنی شکل باندې د شزو د حقونو د خوندیتوب غوښتنه لري کنه؟ فکر کوي که ځینې تغییرات راسي مثلا په اساسي قانون کې یا د ځینې محدودیتونه وضع سي، په داسې حالت کې فکر کوي څه باید وسي؟
په اساسي قانون په دوهم فصل کې لیکل شوی دی چې دا قانون کېدای شي چې تغییر ولري، چې مثبت تغییر د اتباع دپاره منځته راشي. زه هم په همدته کې تاکیدوم چې که تغییر غوالي چې راولي د شزو په حق کې مثبت تغییر باید شوی.
بله، ډېر زیاته مننه کوم میرمن زنپرست چې فرصت مو راکړې او زموږ سره مو مرکه وکړه. سلامت اوسئ.
افغانستان د پردو د جنگ میدانیم ٹوٹے ٹوٹے وجود میں بس رو بینو